درنو اوریدونکو السلام علیکم و سری رادیو دی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم او په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونه ته د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار نن په یو ورځنی سفر کابل ته سي چې د ازبکستان افغانستان پاکستان د ریل ګاډي پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړي. د پاکستان د بندونو چارو وزارت د خبر پانی پر اساس له نوموړي سره به یو جګپوړی پلاوی هم ملګری وي چې پکې د پاکستان د ریل لارو وزیر د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین شامل دي. همدارس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویل دي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هم نن کابل ته ځي چې په هغو مراسمو کې ګډون وکړي چې د دې پروژې د لاسلیک په اړه په ارکی جوړی شي. دا پروژه به د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان له لارې ازبکستان له پاکستان سره وصل کړي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته به د پاکستان سمندري بندرونو ته لار برابر کړي. تمر چې دا پروژه د سیمه ایز تجارت او ترانزیت له لارې د سیمې ثبات اقتصادي ودې او پرمختګ ته لار هواره کړي. د پاکستان د بندرونو چارو وزارت له خبر پانی سره سم د دغه هیواد د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر دا سفر د دې پروژې د بریالۍ تطبیق لپاره د پاکستان ژمنتیا څرګندوي. د دریو ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ په کابل کې د ګډې امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک د دې پروژې د پلي کېدو په لور یو مهم ګام ګڼل کیږي. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 4.5 درجې و نن پنجشنبه د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې احساس شوه. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ د شمال په 14 کیلومتره کې و. د راپور له مخې د زلزلې ټکان تر غرمې مخکې په 10:25 احساس شو. د زلزلې له کبله د سرومال د تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په 2002 میلادی کال کې هم په نهرین کې سخت زلزله شوې و چې لکبلې لشتر لږه اتلستانه مړه شوې او 4000 نور ټپیان شوې و. په ایران کې د هانګاو په نوم د بشري حقوقو سازمان وای د سارا گوهری په نوم یو افغان محصله د تایبات په سرحد کې د ایران د استخباراتو لخوا نیول شوې او نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان انجلۍ چې د ایران په پلازمینه تهران پوهنتون کې د ټولن پیژندنې په برخه کې زده کړې کولې وروسته له هغه به درک شوه چې پر خپل انستاګرام د افغان کډوالو په اړه د یوې مستقلې څېړنې خبره کړې و. ویل کېږي چې سارا گوهری له نږدې 10 ورځې راهیسې بې درکه ده. او د سوریې په جنوب کې د 2 ورځو له خونړیو نشټو او د اسرائیل لخوا پر دمشق له بریدونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دا تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي. د سوریې ولسمشر هم ویلي چې د روزي لژکی دفاع د خپل حکومت لمړیتوب بولي. د امریکا د بندرونو چارو وزیر مارکو روبیو پرون چهارشنبه د اکسپانیا یا پخوانی ټویټر لاري په خپل پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتونو له ټولو شکیلو خواو سره خبري کړې دي. هغه زیاته کړه موږ په مشخصو ګامونو هوکړه کړې چې دا اندیشمنونکي او ویرونکي وضعیت نن شپه پای ته ورسوي. د شاغلي روبیو اشاره تیرې شپې ته وه. نوموړي له ټولو خواوو وغوښتل چې پر خپل ژمنو ودرېږي. 2 ساعته وروسته د سوریې د دفاع وزارت اعلان وکاوه چې د دې هیواد پوځ د چهارشنبه په ورځ له سیویدا ښار څخه چې ډیری اوسیدونکي د دروزی لژکی دي شاتک پیل کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی د سوریې پوځ د تصویب شوي توافق له مخې له هغو غیر قانوني ډلو د ښار د پاکولو د عملیاتو تر بشپړولو وروسته له سیویدا ښار څخه شاتک پیل کړی. ترنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو. خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګند شو چې د یو پټي طرحې لمخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغه معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوی وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان و چې غوښتنه کړې و چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. روټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد ته د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورسوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روزي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روزي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اور بند شوی وو. د سویدا په د روزي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږه کې د من اسلامي حکومت په وړاندې بي باور دي. سوري ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزي او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزي وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزي وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوري پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزي لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستۍ څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. آزادی رادیو ده
افغانستان
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو د خبروري درنو او قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونی تمونن هر کله کوم. ل ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخکي څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی. ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي. په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی، بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي. په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځنی مزدوري کوي وایي چې په ونې کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي، او لدې کابل اقتصادي کړهونه ورستر بلې زیاتې شي. دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي، وضعیت به څنګه شي؟ د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي؟ په دې خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دوه استادانو ته ارکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تحقیقي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوله، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جلمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته. دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د نفوس زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هیوادونو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده، اما زموږ په هیواد کې تاسو فکر وکړئ درې، او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوس زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد د حاضر ډېر یو دروند فشار ده، او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګورو یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلې، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمې دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هیوادونو کې شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لراتک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معظم استاد او میلمه ته، ټول غډونوالو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنیدو سره خدماتي دستګاه، امنیتی دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی و د عام روغتیا دا دستګاوي چې خدماتي دستګاوي دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډېر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوی هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي و نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې له یوه خوا د مالي سرچینې وچې شي، له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي، او له بلې خوا نه بشري مرستې هم په ټپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي، ورسره ګاونډۍ هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب په له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي. که ایران ده که پاکستان ده، ډېر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه سي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید سي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راسي او مصروف به سي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات ډېر محدود او کم وي، په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو لپاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
که را منځ ته کېدای شي. بله استاد، تاسو د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د ډیرو مهاجر د راتګ لکه بلې غته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بیوزلو خلکو تاثیر تاسو وسوینه څومره دی؟ ځکه چې اسی هم کار نو کم وو، ډیر خلک وزګار وو چې ډیر شمیر نور وزګار خلک ورسره یو ځای شي، ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که او چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نو ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو په پټا ولای. د دومره حجم پر اتک سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ش لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدی اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ژوند معیشت ته ضرورت لري. لشفخانی رانی ولی تر ډوډۍ پوری ل ډوډۍ رانی ولی تر کالو پوری او ل کالو رانی ولی تر اوبو پوری دې ته ضرورت لري چې باید زمينه ورته مسايده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې په پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته که اجازه وي اشاره به وکم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ور انتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی معرف تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شراوان دي. د مار د روام روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل. سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو شي رامنځته شول تر فرا پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه دا شی داسې باید محاسبه شوی وای داسې پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. خو زه تقریبا یو وار خپل کله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي لدوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره د بیرته را چک د را تګ د پاره د تللو د پاره د اسانتیاو د پاره د رهنمایي د پاره یعنی د مش خپل د وسط د کابل نه تاسو سره غږی مخپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شي احساس د خوشحالۍ کوي او بلې دا ویلې چې کا زمينه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ ویر کو.
خو بله لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا الته درس وي انجونو خصوصا دلته محروم دي.
بله دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارات چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوي چې د زده کړو مسله یو مهمه یو اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمينه مساعده کو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورک او طبقه بندي سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب ډیره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یو لوی برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې ل خپل کورنۍ سره کومک کوو الته پیسې ګټلې د کار لپاره تللیو یو څه ډوډۍ موډۍ برابرول د خپل کورنۍ لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د الته کار واخیستل شو بلکې په کورنۍ باندې هم یو فشار دی. یعنی منظور می ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه استل کیږي بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه
بالکل دغه څه ده دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در آسترالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې احمد محمود ته لاړلې خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې رالیږي او دا د وړوکی تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي آزاد حوالې نه دي 1.8 میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولیږلي نو دا ډېر غټه ده دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې دې مهاجر ولیږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود. اوس متاسفانه که تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکله ده ډېر یو باده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه وه د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړل خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وزم هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلوده دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړمه نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې
خراب ده. سلامت اوسې کورودن قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري بازو داده چې د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیشل شوی دی لدې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوی لا کم شوی دی که خپل تجربه لري په دې برخه کې یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوی دی خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریک کړي ور به شاوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان راو پیژنې.
سلامونه تاسې ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هیلم چې ټول به روغ او خوشاله اوسئ.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم کامران مداخله ما د ننګرهار ولایت څخه مثاله نن ورخلي کني ولې دا ډیر خسته او په وخت سره مناسب موضوع ټاکلی دا کنه چې د خلکو بیروزګاری په کم حاصل ده دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې هم لرلې نو اوس په سلو کې اتنه په سره کسان چې بیروزګار ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بیخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپله درسره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وی چې د دریچ کسه په میل هغه خبره چې او تر نپاکه برابر ولا خو داسې چې د ختن را دی په زمون کار د صفر سره ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځینې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته نو همدل عاملونه همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به وو هغه هم افغانستان ته انتقال شوي دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بیخي د خلکو صفر شوی نو همدل عاملونه همدغه دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه که یو پوښتنه درنه وکم تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې خیاطي خو باید وچلی شي کار باید وي که څنګه؟
بالکل ان صاحب زه وایم چې د خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی کنه ان تر اوسه حاله پورې موږ داسې بد وضعیت نه وتلی د کاروبار یا کسب خو متاسفانه به وایم چې د غټ اخنه نه را دی پلو صفر سره ضرب شوی کدا چې به وچی نور کلی په مونږ باندې وار نه نو چې څالو کینده کسان چې مونږ خوشی ګرځو دا دویمه میچ برابرۍ دی چې مونږ خوشی ګرځو او کار نشته دی هیڅ څه پر دی
یعنی د خلکو وس نه رسیږي چې کالی یا جامې په حیات باندې جوړی کی
نو هغه دلته دیوی مړی ډوډۍ پیدا کول وس نه لري نو کالی او جامې بل کمکا
بالا سب ډېر مننه کور وردان چې زنګ وو او نظر مو څرګند کو نور اوریدونکو ته هم سرګی پلاریو کړي موضوع پاړه نظر لري یا پښتنه لري خو ل استودیو سره دې تماس ونیسي ور به شو پرې منس کې استاد تلاشته استاد سر په د ملګرو ملاتو دې راپورونه لمه خو وايي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکو ډېر له فشار سره مخامخ دي اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ترازی الته مجبور دي چې چیرته واړوي د هغه ځای کې کوونی ک ځنګلونه هغه هم وهی ور سره ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري او لبل خو دي غو سیمو په روختونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډیر دی دغه فشار تاسو وای چې په کابل کې یو په کابل ولایتونو ترمنس څومره تاسو توپیر وینئ تاسو هرات ته هم تللی وای
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي کته غره کم تحریمونه باقی پاتې شي د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ور داخل شي په دې خاطر چې څو فاکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي اول د افغانستان زراعت ډیر سخت ضربه لیدلې دی وچکالی له امله دویم د ورستي سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیر سخت زیانمنې کړلې او د غدي حقینو حاصلات هم اور سره صفر کړل چې دا هم په تصدی اقتصاد د دې ملي اقتصاد ملا تړي بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول اور سره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود دي چلیدلو په حالت کې در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 500 سلنه راټیټ شوی دي یعنی کله چې واضح درته وو یایم چې هغه نظامی او ملکی برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډیر شدید کنټرول شوی دي یعنی د سوازي در تویل سم چې هغه چا به چې 2 لک افغاني معاش لري د هغه معاش اوس ډیر شتر افغاني ده او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په دې شخصو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید تر سره شي او اکثریت چارواکي او افغانان تر سره کوي بل خو زه فکر کوم چې د دغه هواد سیل د ماجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي هله می داد چې یونیسف یونما یونسیار او بانک جهانی سره تاسو واضح خبري وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک نه په استخبارات او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرر کیږي لطفا دې موارد ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي او کورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده دلته یو مسله ده چې خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست مثلا د سویډن کمیټه سیف دی چلډرن یا دا به در یاد کوچی لسکونو زرو شون کو ته مشور کو کلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلای دی قران شریف سوزولای دی نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي د دوی لا کومک نم تیرو پخپلم دا کارونه نکو چې بیا لنور د مرستو غشتنه کو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به ډیره سخته وي او پښتنه به هم ډیره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او د منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نه سو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډیره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیله من دي مدا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقی افغانستان. که د احساساتو پر مټ او په ادا باندې مخ ته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه له لاسه ورکوو.
ډیره مننه استاد. یو اوریدونکی دی وګورو چې سوای مهرباني کوي، آزادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبري است چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو لپاره اکثره نور هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي روغ جوړ بس.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم. یو سلام تاسو ملما ته وایم شبر صاحب، ان شاء الله
بس تر نور ساتي شبر مره ته وایز ساروان یم. مهرباني. یو وری وایز، دو وری وایز. مهرباني، خیر ده. تو کې مکولې
شبر صاحب د کلونو کلونو راي شي د ازادي راډيو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د आवाज زې فرق نسم کوي. ډیر سره ورته आवाजونه مجاله د خوشاله
صحیح صحیح تاسو ولادت کور ودان کور ودان مده ده.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خو ده. دلته ما داسې کسان لیدلې دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سیم په سخپاریږي، یعنی بیکار مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبري یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې اغل وست ځوانان ته کاروبار برابر کاوبل دغه د دهقانانو ستونزې دی په پام فکر کېونی چې اسمت سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابرۍ، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکو سره خلاص کړي. او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوې د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکو سره تاسو اړیکه برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. وز پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان چې دار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرې، خیره بنسټو علامه باید مثال د خبرې نړیوال سره د مور مېرې چلن باید چونه کې شب. اسمت سروان صاحب محترم،
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور مېرې چلن نکوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي؟ ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادود چې تر ټولو زیات مرستې ورسره کیږي.
و اسما سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید وړ ده چې د مخې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي. فقط یو د دبليو پی موسسه ودل د پهلمن کې داسې دی وځي کورنۍ په داخل لسی کراوي چې محترم اسما سروان صاحب چې اب مایوبین و یا اب معلولین و مثال یا کوندی و ایتمانو به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان د تاخم د دوی درې میاشتې کې چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستا په سودان کې ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور مېرې چلند افغانان سره کیږي، که د مور مېرې چلند کیږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی مشته او ګورو چې دوی څوي. مهرباني کوي ازادي راډیو.
السلام علیکم
سروان
صاحب.
زابلی صاحب مهرباني،
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابله باندې
مهرباني. مهرباني
ډیر مننه کنټروان صاحب. د شمیر تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارات لره تک سره بیکاری او سره رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وریجی نوبت بختان نویلی توسی دا تصدی دی ماجرین سر د ګران لیکي سر چل افغانان ځنه او یو خوازی دی ملته هغه ام افغانان ټول را دی مرتیږي نو متاسفانه فکر کوم دی خیاب د کاری چې نه زکه نن لته وسیږم ټول ونان رالو په دی لاس چې و ټول ور دیونی مختدات هم واسي وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت چکر پارو ده ده زردالو ده لدی اصلاف رسل سره با کار و مندو خو آغا تقریبا ول سناته پخلاسی دو دی خو مرد ده کار پلکه کیو نو کار مندو لی نو پا طوله که مغشتنه لی اسلامی امارات حاکم خو حکومت نده ده که لطفاً که تا دوی دوری خوری ایواد اخپل خوار بیچاره غریب و لست وار که آغا که یعنی مرست مکه و خو ده کار مسئولیت ادا که ده کار پلکه کیو سا متاسفانه وخت واخ را بکنه
مننه اماتو سه ډیره مننه سره لدی چې ژحمو قطع قطع کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوښی وي ور بسو استاد په هندو دیالته دودیال صاحب دا چې خلک څه مشکلات لري لدی څوک سترګنی شي پټولای واقعا هم دغه سي حالت دی فعلا لبد مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په واره کې ویل کیږي چې لدی ټولو کړهونو ننګونو سره سره زینګټي هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې وسیدلی وي له هغه ځای نه وی تجربه راوړي شاید یو شمېر پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کی نوی بزنسونه نوی کاروبارونه ورسره شروع شي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډیریږي هر کار ډول اقتصاد ولري او څنګه څه پیسې خولري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بل اخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه نظر سرګن کې شته خبره څنګه ده
ډیره ښه خبره مو نفوس په خپل د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي هلته یې بعضې حرفې زده کړي دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنې دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکاره دي بېکاره هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اخیستی هغه باردوش نفوسه ده ټول اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته دي پخوانه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خو دا چې مونږ ترې استفاده نه شو کولی زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلی اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هیوادو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړ وویلي چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دستناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لا سرپوشیده دي د د کار ډیر ساحي دي چې تاسو لاس مهم نه دا وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یو اراده ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت او برنامې ته ضرورت لري. دا کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ به شي په ډاډ سره ویلی شو چې داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي. دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخکې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بیرته ځان نه یوازې دا چې بیرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 45 کلونو کې د هوشمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو،
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. واشه مخری اروپایی وادو مثال ورکه نه په هغه آسیا کې دا ته شدید هند هم بد نه و. د نهرو 15 کلن پلانونو چې تر اوسه پورې یادیږي، د هند 15 کلن پلانونه د هند اقتصاد دومره ښه کړ چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار له منځه یوړل، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د دیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم. دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو او د دغه ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کوي چې دغه د لمر انرژي ته هم هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، او د کار میلو لرو، څوک معدن لرو، اما دغه مو حال ده.
بله، د دې معدن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفادې کې افغانستان جدي خندونه لري. لوی خو به شاید متخصصان نه لري، لبلې خو به پروګرامونه نه لري، او لبلی خو افغانستان اوس په دنیا کې منزوی ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکی پروژې یا منطقوي او یا داخلي بیډینګ ته ورکوئ، دولتلبی ته ورکوئ، زرګونو د کسانو لپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکن کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم غړې چې باس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا 500 وړې مادني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یو نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 6% مالیاتي تعرفه لوړه سوله، په دې معنی چې د گاونډیو هیوادونو وارداتي مال باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مال هم ستاندرد ده، هم با کیفیت ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادو ورسره درې سو نوي کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې دننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلمو دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه، دا درې سوه درنیوي قلمه جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس
استاد دغنن مشیو لنګرهار راپور درو یخ چې ډیر عادي شی ده، او په دې وړي ډیر په کار کیشم، وای اکثر فابریکې دې بندیدو پال کړي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شن نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاد کړئ چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولای شو. اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولای شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو. مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ و بخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو ملمت او پروډوسر د فوټبال.
سلام تاسو، ډیر مننه. شکر مدن. دا وایي چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی؟ تاسو په بغلان ولایت کې، بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زموږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدوران پیدا کیږي باور به کې ډیر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زموږ راشي. اوس فعلحال سروان صاحب کار فریمانه دی.
له ښه مرغه، دا ډیره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د اصل اخیستو وخت کسنګه؟
بالکل اوس لکه کار بدی زیات سروان صاحب چې اوس د خټکی پخسوی دی، او داسې لکه نور خلک د خټکو جوی پاکی، نو فصلونه ریبی، داسې کار ډیر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانی جوړی دي چې کارګر ته ضرورت دی، ډیر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپل نن تو سروان صاحب دومره کړی زلای ماته مزوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پښتنه بل تاسو څخه، هغه دا چې زموږ ځین خلک چې دی وای کله چې ایران ته لاړ شي یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بالکل خپل هیواد کې دوی کار نه کوي، بدی باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کې، خو په خپل وطن کې کار نه کوي. من سروان صاحب جو کس ته ولیم راځه، ما سره ما د دوه کسان په کارو داسې کور جوړو هغې دپاره، ولا دا کار زه نه کوم، ما چې انډیوالان چې دي زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ کنه بل یو ته. مهرباني،
مننه سروان صاحب، ټول سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نو بت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او لاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا یو میلیارد ډالره پانګونه روانه ده، 40% کار تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یو خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ، او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شي چې غته عامیانه توګه سولر ویلای شو، یعنی تاسو په خپل مساحتونو بامونو او ویلو کې سولر قرارداد کړی بودیجه ورکړل شوی ده ترڅو چې وارداتي برېښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطسي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالرو د کال ګټه ولري. وارداتي برېښنا به ټکس کم سي، مالیات به کم سي، او موږ به ورو ورو خپل پښو درلو شو. درېمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه کلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده، او ډیر غټ هڅه غواړي، او ډیر غټ حوصله غواړي، او ډیر غټ پلان غواړي، او زیات وخت ته ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړي ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بل صاحب، لزک امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی همداسې ده، ملزکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي ځکه چې مافیایي اقتصاد دی او اسلامي امارات ورس په ورس اسمان خواته په مخ روان دي.
یو قرن کار کړای سروان صاحب اجازه راکړه، یو قرن سل کال یو کار کړای او د امارات مزل څلور نیم کال پورا سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کال کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب
استاد مول رول کړه جاپان
ډیر مننه یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوي ازادي رادیو.
السلام علیکم شه تاسو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ لکم زینه خبرې کوئ، ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر وسې، زه خپل د پرا ولایت اوسیدونکی یم. نو پرا ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار برابر.
بله او بخښي بختر دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لوغ ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لاره تک سره د خلکو په کاروبار څه غیر شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی، لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وی هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سیشن بی په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډیری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځیني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومي په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنګ دې 2.5 کال کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونه کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوسلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د تونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د تبيت شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني